میده با شماست. نوری از شانه خرخل است.
تاسو هم هم دسته. بله زرغونه جان مننه. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خپرونې کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نیو ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکه د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر ټولو ډېر مرګ ژوبله په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د کانګرس هغه پرېکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي که چیرې هیوادونه د کورونا وایروس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډېر احتیاط او منظم ډول ترسره نکړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون لخوا خپور شوی، ویل شوی تیر کال د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې په افغانستان، عراق، سوریه او سومالیا کې 122 ملکي وګړي وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي چې د وژل شوو شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودل شوی. خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل چې په جګړو کې د بشري حقونو پر مسلې څارنه کوي، وایي پنټاګون ملکیانو ته د اوښتې مرګ جوبلشمیر ډیر انکم خي. د میدان ورک چارواکي وای په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوالو ته طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان ورک د ولی ویان محب الله شریف زی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا عملیات وروسته له هغې پیل شول چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ په چک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوه اکمالاتي کاروان برید وکړ او 4 تنه یې ټپیان کړل.
تیره شپه د میدان ورک ولایت چک ولسوالۍ ته یک ملاتی کاروان پلاره و چې د وسلوال مخالفینو له بریټ سره مخ شي و. د افغان ملي امنیتي او د پوځ وکونو د هوایی عملیات او کلاکه غبرګون په پایله کې د دوی 22 کسان وژل شوی او لاس وسوال طالبان ټپی شوی هم دي.
خاغلی شریف زیدی ورداګ ولایت د سیمایز چارواکو په حواله و لا هم د طالبانو ځینې کسان لا درک دي او وای خای د مړو شمیر لدی زیات وي. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه تفسیر نه کړی. د پکتیا د احمد آباد ولسوالۍ په وبخې د پکتیا د احمد آباد ولسوال په یو برید کې ټپي شوی. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت تیر مقام ازادي راډیو ته وویل د احمد آباد ولسوال حضرت محمد رودوال ماخام نه وخت داسې مهال تر برید لاندې راغی چې نوموړی د روژه ماتې پر وخت د کور پر لور روانو.
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په سلام خیلو سیمه کې د همدغې ولسوالۍ پر ولسوال هغه مهال چې نوموړی له خپل کارځای څخه خپل کور ته د روژه ماتې لپاره پر لاره و، په یو فیلډر موټر کې د ناستو ترهګرو لخوا وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې ښاغلی رودوال او یو تن ساتونکی ټپیان شوي دي او یو بل ساتونکی په شهادت رسېدلی.
د پکتیا د ولی ویان د غراز ویل د ښاغلي رودوال روغتیایي وضعیت ډاډ وړ دی او د 203 تندر قلوردو په روغتون کې بسترې دی. تر اوسه پورې چا یا کومې وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د پوهنې وزارت د راډیو تلویزیون له لارې د زده کړو تر څنګ اوس د یوې ځانګړې وې پاڼې له لارې زده کوونکو ته درسي خپرونې وړاندې کوي. دا خبره د دې وزارت ویاندې نوریه نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
موږ په دغه ویب سایت کې ټول ویډیوئی او آډیو درسونه یا تلویزیونی او رادیویی درسونه اچولی دي. هغه څه کوم کې چې کمپیوټرونه او انټرنیټ او یو هم هوښمن موبایلونه او انټرنیټ لري، کولی شي چې په دغه ویب سایت کې درسي ویډیوګانې وویني او ترې ګټه پورته کړي.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ښوونځي بند شوي، خو له دې کبله چې د بیرته پرانستلو وخت معلوم نه دی، د پوهنې وزارت د راډیو ټلویزیون له لارې د زده کوونکو لپاره درسي سیستم جاري ساتلی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی، ټرمپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړو دغه هڅه ډېر سپکاوی او له حقایقو او قانون څخه د ناسم درک پر اساس بللې ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادره دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په تېره مارچ میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپاه پاسداران د ځواک د یو مهم قمندان له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوند امریکا له ایران سره د جګړې پر لور روان دی مطرح شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي که چیرې هیوادونه د کورونا وایروس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډیر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د سازمان مشر تدرو ادهانم گبریسوس پرون چهارشنبه د ځینو اقداماتو لست وړاندې کړ چې هیوادونه باید د قرنطین د لرې کولو او یا نرمولو لپاره په پام کې ونیسي. په دې اقداماتو کې د څارنې کنټرول او د روغتیایي سیستم چمتووالی هم شامل دی. نوموړي په جنیوا کې یوې غونډې ته دا هم وویل، تر څو چې د کورونا وبا ختمه شوې نه وي، په عادي ډول کارونو ته بیرته تګ ممکن نه دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټینګار وکړ چې په روغتیایي سیستم د ډېره پانګونه وشي. د موسکو خاروال سرګي سوبیانن ویلي د میتر 12 منټې وروسته به په دې ښار کې صنعتي کارخانه او ساختماني شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي. نوموړی د کابینې غونډې ته دغو فعالیتونو د پیلېدو خبره داسې مهال کوي چې په روسیه کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر نږدې 1600 او د مړو شوو له 1500 اوښتی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د په لسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او په سیند کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او لاملونو سره د حساب کتاب وکړي.
We encourage the Afghan authorities to undertake a full investigation and to seek to hold those perpetrators accountable.
په بغلان ولایت کې وصل بستریز روختون د رغولو چاره ولې درېدلې؟
لباد امرغه د محلي ادارې د کمکارۍ لوجنه عوامداراس د زینو مافیایي کړویل د لاسوهونو لوجې د دې روختون کار پټپ ولاړ دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران خبرداری ورکړی چې پر دې هېواد وسلو د پلورلو د لګول شوی بندیز وغځېږي نو هیڅ پام به ونه ساتي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
سات په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته چې په کورونو کې بیلابیل ډوله ساتونه شته.
د ژوند په شیبو خبرونه کې مو پر دې خبرې کړې چې لکه ساعت پیدا شوی او تر اوسه څومره مهم دی. مننه چې ازادي رادیو او رېډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو او په اسلام آباد او نوې ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره د شخړو د کمېدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته دا سفر د سیشن بی په ورځ پیل کړی. نه دی ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به کله دوحې ته ځي او کله اسلام آباد او نوې ډیلی ته. د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به د قطر پلازمینې دوحې ته لاړ شي او له طالبانو به وغواړي چې شخړې کمې کړي، بین الافغاني خبرو ته آماده شي او په افغانستان کې د کورونا وبا سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا به د اپریل 12 وروسته سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد دوهم سفر وي. خبر شوی اعلامیه له مخې خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې هغه تړون بشپړ عملي کړي چې د فبروري په 9 د ورسره لاسلیک کړی دی. دغه تړون په وړاندې اندېښنې په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیاته شوې چې وسله والو طالبانو نه یوازې دا چې په افغانستان کې پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي اهدافو حملې نه دي کمې کړي، بلکې شخړې لا هم زیاتې شوې دي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شپه د کابل نه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی راسره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه، سهار مو بخیر.
ستانکزی صاحب، خلیلزاد بیا دا سفر پیل کړی دی، هغه هم داسې مهال چې د شوي تړون په وړاندې ګواښونه په دې وروستیو کې ډیر شوي. له مختلفو لورو داسې ویناوې شوي چې د دغه تړون تطبیق ته څوک پام نه کوي یا د عملي کېدو پر لور باندې هغسې ګامونه چې باید اخیستل شوي وي نه دي اخیستل شوي. فکر کوي چې خلیلزاد به وکولی شي چې په دغه سفر کې چې د دریو پلازمینو یادونه شوې، د قطر پلازمینه دوحه، اسلام آباد او دغه راز نوې ډیلي، دا درې هدفونو ته چې دی زی آیا وبکولی شي چې د دغه تړون د بیرته ژوندي کېدو لپاره هڅې بریالۍ مخته یوسي؟
زه فکر کوم چې دا تشویش به جای ده چې د افغانستان د خلکو او د دنیا د خلکو او حتی د امریکایانو توقع خلاف چې باید وضع نورمال شه، وضع نورمال نشوه. اما زه دا مسله بل رقم څېړم، هغه په دې معنا ده چې خلیلزاد دا سفر په دې معنا نیسي چې دو حالت لري، یا دا چې د پاکستان د شکایت په نتیجه کې چې هند مداخله کوي یا هند د افغانستان حکومت هڅوي چې دا پلینه کې، یا دا حالت باید وجود ولري، یا هندیان باید تشویش ولري چې پاکستانیان مداخله کوي او تشدیدوي دا جنگي عملیات. غیر له هغه نه بله توجیه نه لري. نو کله چې خلیلزاد د افغانستان د سولې د مسلې لپاره راځي، خو باید کابل او دوحې ته لاړ شي. پاکستان یا هند ته تک بله معنا هم درلودلی شي. اما زه خوشبین په دې جهت یم چې ښایي له موجوده وضعیت نه لږ څه مثبت خواته لاړ شي، او هغه په دې معنا چې د یو خوا نه دواړو خواوو د بندیان د خوشي کېدو مسله چټکه کړې، او بل په کابل کې ویل کېږي چې ښاغلی غني او عبدالله به سره توافق وکړي. د دې توافق په پایله کې هم کېدی شي د سولې په لړۍ کې مثبت پرمختیا رامنځته شي.
که څه هم تاسو یادونه وکړه لري دغه تړون مهم اړخ د افغانستان حکومت د کابل ته خلیلزاد، البته یادونه شوي چې د دې یادونه نه ده شوي چې کابل ته به دی ولاړ شي، خو تاسو ویل چې تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې بهرني لوبغاړي مهم رول لري، پاکستان او هند.
بله، متاسفانه سره د دا جګړه ظاهران یو افغاني جګړه ښودل کېږي، مګر دا د نورو جګړه ده چې د وطن باندې تحمیل شوې ده. په سیمه کې پاکستان تشویش د دینه ده چې په کابل او ډیلي په مناسباتو نږدېوالی د پاکستان ارضي تمامیت ته یو صدمه رسوي. هغه په دې معنا چې دوی د بنګلادیش د قضیې چې په اویومو کالو تېرې پېړۍ په اویومو کالو کې واقع شوی دوی داسې یو تصور لري چې په کابل کې طرفدار حکومت د هند رامنځته شي، او هغه غښتلی وي په طبیعي ډول د پاکستان منافیان په سیمه کې تهدیدوي د پښتونخوا مسله او دا مسایل به مطرح کوي. بنام دوی تشویش لري. له بلې خوا نه هند په هېڅ وجه نه غواړي چې په کابل کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د پاکستان په پلوي او په هند تصور کوي، یا وایي چې طالبان د پاکستان لاس پوڅي دي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه د منافعو تقابل کله کله متاسفانه په یو نیابتي جګړې باندې تبدیل شوی، او افغانستان ته صدمات رسولی. بله،
امریکا چې د جګړې مهم لوری دی، امریکایي چارواکو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کراتو کراتو ویلي چې د افغانستان ولس په څلوېښت کاله په جګړو کې سوځي. آیا د امریکا د سیمې او د افغانستان د حکومت هڅو د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره هیڅ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟
متاسفانه نه. موږ تجربه لرو چې د افغانستان جګړه د پاکستان له آدرس نه یا په افغانستان کې د بېثباتۍ مسله له 1903 کال نه، د هغه وخت چې مرحوم داود خان قدرت ته رسېدلی، په مستمر ډول دوام درلودلی. هیڅ سیمه ییز فعالیت پکې مؤثر تمام سوی نه ده، بلکې هر هېواد خپلې ګټې پکې لټولی، د امریکا په شمول. نو زه فکر کوم چې نه، امریکایان نه غواړي چې هم هندیان له ځانه خفه کړي، د یو منطقوي لوی قدرت په توګه او ستراتیژیک اړیکو سره لري، او له بله خوانه پاکستان هم نوي متحد دغه هم له لاسه نه ورکوي. نو متاسفانه په کابل کې یو ډېر مقتدر او غښتلی دولت وجود نه لري چې د افغانستان ګټې په نړیواله سطحه له امریکایانو سره په واضح ډول مطرح کړي.
ایا فکر کوي چې تر اوسه پورې موږ د کشمیر د لانجې قرباني کیږو؟
یا برخه د مسلې همدا ده، مګر موږ اصلا د ډیورنډ قربانیان یو. د دې لپاره چې تشدید لکه چې ما وویلي د ذوالفقار علي بوټو له دوران نه شروع کیږي، چې دلته نور علنان استخباراتي فعالیتونه کیږي. تاریخ وایي چې د مرحوم داود خان په زمانه کې مسلح ګروپونه پاکستان ته ولیدل او د کابل حکومت تر فشار لاندې راوسته، تر څو چې حتی داود خان کله چې له شوروي سره مناسبات خراب شو راغی له پاکستان سره کېنه. د کشمیر، بله، د کشمیر مسله هندیان په داسې علاقه مندي ولري چې کشمیر کې فشار کم شي، هغه افراطي ګروپونه په افغانستان کې وجنګېږي. مګر په پاکستان اساسي تشویش بیا د ډیورنډ مسله ده، چې زه فکر کوم د هغه بچکري ولا بله خوانه بله مسله ده چې په هیڅ وجه ستراتیژیک لحاظ نه غواړي چې په کابل کې پلاوی حکومت وجود ولري.
بله، نصر الله ستانکزی، تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی، چې سیمې یو شمېر هیوادونو د قطر پلازمینې دوحه، د پاکستان پلازمینې اسلام آباد، نوی ډیلی، د هند پلازمینې نوی ډیلی ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل نظریات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو هم واورېدل، ښاغلی ستانکزی هم په دې باور دی چې د ډیورنډ مسله او دغه راز د کشمیر لانجه هغه دوه شاید لانجمن موضوعات وي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په برخه کې د پاکستان د همکاري مخه ډب کړې ده. که څه هم پاکستاني چارواکي په دې ټینګار کوي چې د سولې په روان بهیر کې رغنده رول لوبولی، خو افغان سیاسون او افغان چارواکي دې ته د شک په سترګه ګوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د په لسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او سیند کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او لاملونو سره د حساب کتاب وکړي. دا په تاسو کې چې د افغانستان حکومت د کابل او تهران ترمنځ د هغه توافق خبر ورکړی چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی دا پیښه څېړي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایراني پولیساتو ځواکونه له خوا له افغان کډوالو سره د بد چلند او ځوروني راپور خوشنۍ کړی دی. مایک پومپیو د چهارشنبه پر ورځ په ایران کې امریکایي بندیانو ته په اشاره وویل چې امریکا یوازینی هیواد نه دی چې وګړي د ایران له ظالمانه چلند سره مخامخ دي. نوموړي زیاته کړه،
the reports last week of Iranian guards on the border of Afghanistan.
They way that here one raporne kwai Irani polasatu da Afghanistan da Herat walat pa pulo ki la Afghan kadwalo sarche da rudi palata ki u aw jurat wakad la pulo wawri bat chalan sawai dai aw hagui zawruli aw dukri de. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د افغانستان حکومت باید د لسګونو کډوالو د ډوبېدو پیښه په بشپړو تحقیقاتو سره تعقیب کړي څو د دې کار عملین ځواب ووي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي ایران ژمنه ورسره کړې چې په سرحدي سیمو کې د دې بد چلند په اړه راپورونه وارزوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه چې د چهارشنبې په ورځ خپره سوه وایي ایران د یوه رسمي لیک په لیږلو سره ویلي چې دواړه هیوادونه یو ګډ پلاوی د تحقیقاتو لپاره د پیښې سیمې ته استوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم د چهارشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه د ایراني پولیساتو دا چلند وحشیانه، غیر انساني او د نه بخښنې وړ جنایت بللی دی. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه د عدالت د تطبیق په هدف په جدي ډول تعقیبوي. افغان چارواکي وایي شاوخوا اویا تنه افغانان چې د جمعې په ورځ یې غوښتل په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته ننوځي، د هغې وه د پولیساتو لخوا نیول سوي دي او تر وهلو او ځورونې وروسته یې اړ ایستی چې ځانونه اوبو ته وغورځوي. دغه پیښې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې توند غبرګونونه راوپارول. طالبانو هم د ایراني ځواکونو لخوا دا اقدام ظالمانه بللی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ایران له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو سره د ترحم، اسلامي اخوت او ګاونډیتوب له اصولو سره سم چلند وکړي. د هرات ولایت چارواکي وایي د هریرود له اوبو څخه یې 12 مړي موندلي دي. ایراني چارواکي بیا د دې پیښې په اړه بېلې څرګندونې لري. په لومړي سر کې په هرات کې د ایران قونسلګری دا راپورونه په کلکه رد کړل او ویل چې بېلابېلو سرچینو لکه د تایباد سرحدي مسؤلینو دا موضوع رد کړې ده. تر دې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د یکشنبې په ورځ د غویي پر 14 وویل چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اوس وایي ایران د یوه رسمي لیک په استولو سره منلی چې دواړه هیوادونه به د پیښې د ارزولو لپاره یو ګډ پلاوی سیمې ته واستوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د سهار ته بجې او یو دقیقې کیدونکو د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. احمد شبردی او شمیر لویدیزو ورسپانو مطالب لوستي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنه کې د امریکا د مرکزی قومندانې وروستي پریکړې ته اشاره کړې ده چې د دوشنبې په ورځ وویل تر دې وروسته به متحد ایالاتونه د خپل هوایي بریدونو په اړه ورسني معلومات تر رسنیو سره شریکوي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلي دي چې د متحد ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ د مسؤلیت په ساحه کې منځنۍ ختیځ شامل دی او افغانستان هم ران غاړي. خبرونه بیا د همدې قومندانۍ د ویان زاکاری هارل خبري راخستې دي چې وایي ډیپلوماټیکو اړیکو ته اندېښنې او له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره دا پریکړه شوې ده. ډیپلوماټ لیکي د امریکا مرکزی قومندانۍ لشتر لشل 2013 کال را پدې خو هر میاشت هوایي ځواکونو د بریډونو په اړه معلومات شریکوي. خبرونه سرګندوي د مرکزی قومندانۍ نوې پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې له طالبانو سره د فبروري د 9 نیټې د سولې موافقې پلې کېدو ته د امریکایي چارواکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د سیشن بی پورس په واشنگتن کې وویل طالبانو پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی او لدی سره د سولې ماتیدونکو توافق لمخ پزیاتیدونکو ګواښ سره مخامخ شوی دی. شاغلی اسپر د سولې د توافق په برخه کې پر افغان حکومت هم انتقاد کړی دی چې ژمنې تر اوسه نه دی پر ځای کړی. ډیپلوماټ وړاندې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د انتخاباتو د نتیجو پر سر اختلافاتو ته اشاره کوي او لیکي چې له دې سره هم د سولې مسله پیچلې شوې ده. بلې خبرونې یورو ایشیا ریویو لیکلې دي په داسې وخت کې چې نړۍ د کورونا ویروس له وبا سره لاس ګرېوان ده، د افغانستان د سولې بهیر د وخت او د نړیوالې ټولنې د نه پاملرنې له پلوه له ستونزو سره مخامخ دی. خبرونه بیا لیکي طالبانو د روسیې په میاشت کې د حکومت د اوربند وړاندیز رد کړ او دای معقول ونه باله. ایرویشا ریویو خبرونه بیا د امریکا او طالبانو د سولې د توافق د لارې خندونو ته اشاره کوي. یوې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو اعدامه یادوي او بلې ته طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په لارې کې خند او لیکي چې د تړون له مخې منل شوی وه چې حکومت به تر 5000 پورې د طالبانو زندانیان آزادوي او په ځواب کې به طالبان تر 1000 پورې افغان بندیان خوشي کوي. خبرونه بیا د سولې د لارې دریم خند د تیر کال د ولسمشي انتخاباتو پر سر د اشرف غنی او عبدالله عبدالله اختلافات یادوي چې لا هم نه دي حل شوي. او څلورم ټکی له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 1 میلیارد ډالر مرستې کمول ګڼي چې د خبرونې په باور له دې سره به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت دریځ نور هم کمزور شي او له طالبانو سره به په جګړه کې توانمندي کم شي. یورو ایشیا ریویو کورونا ویروس د یو بل اضافي ګواښ په توګه یادوي چې افغان حکومت تهدیدوي. خبرونه په خپل اوشته مقاله کې وړاندې د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټو ته اشاره کړې دي. بیا یې لیکلي دي چې پاکستان په دې قضیه کې د هند د هڅو هر کلی نه کوي، خو نوی ډلی خپلو هغو ژمنو ته ادامه ورکوي چې د افغانستان د رغاونې په برخه کې یې کړې دي، خو د افغانستان راتلونکي پیښې به د هند نقش روښانه کړي.
نړیوال پولیسو یا انټرپول د 19000 غلا شو لرغونو هنري آثارو د نیولو خبر ورکړی. په دې کې د افغانستان 901 کلتوري آثار هم شامل دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د ترکیې استانبول ښار ته په قاچاقي ډول د وړل کېدو په مهال نیول شوي. انټرپول او پرون وویل دا آثار په 103 جګړه ځپلو هیوادونو، موزیمونو او نورو لرغونو سیمو کې د قاچاقړونکو ډلو پر ضد دوی د پولیسو د پراخو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي. د پولیسو په خبره دا عملیات د تیر میلادي کال په دوهمه نیمایي کې شوي و، خو د عملیاتي دلایلو له کبله نه و افشا شوي. انټرپول وایي د دغو آثارو د قاچاق په تړاو 101 کسان هم نیول شوي. په موندل شوو آثارو کې د بیلابیلو دورو سکې، لرغوني آثار او ګاڼې، تاریخي وسلې، انځورونه او فوسلونه شامل دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د یادونې وړ بولو چې په 1990 لسیزه کې د افغانستان په کورنیو جګړو کې د افغانستان ډیر لرغوني آثار یا له منځه یوړل شول او یا هم له هېواده بهر قاچاق شول.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
اسدي رادیو اوري. په بغلان کې د سلبستریز روغتون د رغولو چاره ولې درېدلې دي؟ د دې سلبستریز روغتون د رغونې چارې څو کاله مخکې پیل شوې، خو اوس روغتون په نیمایي کې امپاتې دی. دغه روغتون د جوړولو لپاره ځایي خلکو هم خپله سل جربه ځمکه ورکړې وه. نور حال به د سالم محمد صالح پر پورت کې واورو.
د بغلان ولایت د مرکز په لوخمړی د حسین خیل او سیمی اوسیدونکو وایي دغلته د یو سلبستری روغتون د جوړولو چارې له څه باندې یو کال راهیسې په ټپه ولاړې دي. د روغتون د جوړولو چارې په 1496 مریض کال کې پیل شوې او ټاکل شوی و چې په دریو کلونو کې جوړ شي. د سیمې یو مخور حاجی محمد ازادي راډیو ته وویل که څه هم روغتون ته ځایي اوسیدونکو سل جری په مځکه ورکړې، خو د روغتون د جوړولو کارونه د دوی له غوښتنو سره سره بیرته پیل شوي نه دي.
قراردادي ویلې چې زه دا په درې کلو کې رسوم، وو دا د څلور کاله په باندې تیر شول، اوس په ټپه باندې کار ولاړ ده. موږ ته معلومات نه څه چې ده په څه وایي چې دا کار درولی ولې درولی ده.
حاجی محمد وایي دوی والی، ولایتی شورا او د ولسی جرګې استازو ته ورغلي، خو منډو ترړو یې نتیجه نه ده ورکړې. د حسین خیلو د ګذر وکیل فرهاد احمد زئی وایي د روغتون د جوړولو کارونه څه باندې 40% مخته تللي دي. خو ښاغلی احمد زئی وایي په دغه ولایت کې ځینې زورواکان هڅه کوي اوس دغه روغتون بل ځای ته انتقال کړي. فرهاد احمد زئی وایي چې دوی به له خپلو هڅو ترشان نه سي.
د ماده سې څوک نسته چې هغه دولت په چوکاټ کې وظیفه اجرا کړي یا دغه ټوپک په غاړه کې سیما شاته پښتیبانی وکړي. ما ته ډېر ګواښونه سوي، یو وار نه، دوه وار نه، لس پیرې ما ته ګواښونه سوي چې په دغه مسله کې ګوتې مه وهه. خو ما باوجود دې ما ورته ویلو چې سر مې هم لاړ سي، دا روغتون بل دی نه پرېږدم چې لاړ سي، ولې دا د مونږه بغلان ولایت یو ډېر ستر د شرم ځای ده چې د مونږه غله دی نه ځي بل چیرته.
د بغلان یو مدني فعال محمد جواد الهام د دغه سلبستری روختون د جوړولو د ځنډ اومده علت په دغه ولایت کې موجوده مافیایي کړي غني. شغل الهام زیاته کړه
لباد مرغه د محلي ادارې د کمکاري لوچنه او امدار از د زینو مافیایي کړویل د لاسوهنو لوچه د دې روختون کار په ټپ ولاړ دی. په یاد ولایت کې ولس را پاسې دلای مشران او ځوانان خپل حق وختلای، خو له بده مرغه بیا هم د دوی غاک ته توجه نه ده شوې او د دې روغتون کار په ټپه ولاړ دی. موږ په جدیت او قاطعیت سره له مرکزی ادارې څخه دا غوښتنه کوو تر څو د یاد روغتون چې سلویک سلنه کار هم پر مخ تللی دی ټاکل شوي ځای کې د دې روغتون هغه کار بیا ځلې پیل او همدارنګه بشپړ کړای شي.
د بغلان چارواکو ویلي و چې پر دغه روغتون به څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دوی اوس د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ یو علت قراردادي شرکت ته د مالیې د وزارت لخوا د بودیجې نه ورکول شولې دي. د ولی ویان نذیر نجم وی ورسته له هغه چې په کابل کې مالی وزارت دروختون د جوړولو قراردادي شرکت ته د بودیجې ورکړه ودروله. شرکت هم دروختون د جوړولو چارې په ټاپه ودروله.
د قراردادي شرکت هغه مالی امکانات ناچیز وو او د حکومت لخوا د قرارداد پر اساس دوی ته باید پیسې انتقال شي، ولیکن د وزارت مالیه لخوا نه دوی ته پیسې نه دي انتقال شوي. نو دا ستونزه ده. قراردادي شرکت د څو میاشتو را په دې خوا خپل رغنیز کارونه په ټپه درولي. په مشکل البته د قراردادي شرکت لخوا نه دی.
د ولی ویاند وایي څرنګه چې د روغتون د جوړولو قرارداد په کابل کې سوی، ځکه نو تر ډیره دوی په ولایتي سطحه اجراءات نسی کولی. هو د افغانستان د مالی وزارت وایي د بغلان د مرکز د دغه روغتون د قراردادي شرکت بودیجوي چارې په مالی وزارت پورې اړه نه لري. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویل چې قراردادي شرکت دی دا موضوع له روغتیا وزارت سره شریک کړي. هڅه مو وکړه چې د روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویان یې لا زموږ اړیکې ته ځواب نه دی ویلی. د نیو جان ګروپ په نوم قراردادي شرکت مخکې د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ علت په حسین خیلو سیمه کې ناامني بللی وه. خو د بغلان د ولی ویاند وایي دا ناامني دومره نه ده چې د روغتون د جوړولو چارې ټکنۍ کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د بغلان په لسګونو ځوانانو له ولایتي چارواکو د دغه ملکي روغتون د جوړېدو د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي مرګ ژوبلو اوښتې ده. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون لخوا خپور شوی، تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي دي. وژل شوو شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودل شوی. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوالو ته طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خبرې د میدان وردګ د ولي ویان محب الله شریفزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د پکتیا د احمد ابا ولسوال په یو برید کې ټپي شوی. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسره تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغه روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او د 203 تندر قلور دو روغتون کې بستري دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویتو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي که چیرې هیوادونه د کورونا وایروس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډیر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. خو تر مخکې تر دې چې دواړو خبرونو ته ور ورسیږي، یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. ایران خبرداری ورکړی چې پر دې هېواد د وسلو د پلورلو د لګول شوي بندیز غځېدل به هېڅکله ونه مني. دغه بندیز چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له مخې پر ایران لګول شوی د اعتبار موده د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمیږي، خو واشنگتن هڅه کوي چې دا بندیز وغځول شي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ که امریکا په امنیت شورا کې د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیز د مودې د غځولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي، له توند غبرګون سره به مخامخ سي. دغه بندیز په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له مخې لګول سوی چې موده یې د روان کال په اکتوبر میاشت کې ختمیږي. ایران په دې تړون کې منلی چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه کم کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه تړون چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک سوی و یو بد تړون بللی او په 2013 کال کې ترې ووت. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه لا سخت کړل چې ورسره د دغه هیواد اقتصاد سخت وځپل سو. واشنگتن اوس وایي چې غواړي پر ایران تسلیحاتي یا د وسلو د پیر او پلور بندیز موده وغځوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونی وویل چې د ټولو شته امکاناتو په کارولو سره هڅه کوي چې دا بندیز وغځوي. مایک پومپیو هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیز مخکې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې موده پوره سي وغځوي. بلخوا چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه غړي دي چې له ایران سره د وسلو د لویو قراردادونو په تمه دي. دغه راز فرانسا، بریتانیا او جرمني چې لا هم د دې تړون غړي دي هم شاید د یاد بندیز له تمدید سره مخالفت وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه پر ورځ د دولت د مشرتابه پلاوی په غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خبرېده پر امریکا انتقادونه تکرار کړه او د ایران له اټومي تړون څخه د واشنگټن وتل یو احمقانه کار وبله. نوموړي زیاته کړه که امریکا غواړي دې تړون ته بیرته راوګرځي باید ټول بندیزونه لرې کړي او خپلې تېروتنې جبران کړي. ولسمشر روحانی زیاته کړه چې ایران به په هیڅ صورت د تسلیحاتي بندیزونو تمدید ونه مني. د ایران له اټومي تړون د امریکا تر وتلو وروسته تهران په تدریج له یاد تړون سره خپلې ژمنې راکمې کړې دي. واشنگټن په دې باور دی چې د ایران اټومي پروګرام پوځي اهداف لري خو تهران په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که پوښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نښه کړي دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپیریال ژوند ولرو نو مونږ کوای شو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړم موږ او تاسې یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژنې او خپل هغه حق حقوق وپېژنې دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو د نورو حق و حقوق وپېژنو او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي او که چېرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی دغه جنگ ما او تا ته یتیمان زیږوي ما او تا ته کونډې را په برخه کوي ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې دغه کفترې ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زموږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده د نورو حق حقوق هم وپېژنده دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده تا زما حق وپېژنده دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیدا کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپیژانده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپیژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې صلاح سو، په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لپبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه آخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کوترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږ دغه وزرونه ناسالمه وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نسو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپیریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سول دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کیدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح و خیر. بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یمه چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی. خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بوري نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږیږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي. لکه مخکې چې اول مهم درک دی،
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کیږي، بیا فکر نه کوي چې دا به نور خلک هم دا جرأت وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کیږم، څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د یو پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږیږو، دا به هغه آخري نقطه او ټکی به وي. سره کرخ به یې چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته. د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه، متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حسب وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی کې، چې بیا څوک داسې جرأت ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دې دلته مختلف ډلې وټپلې، بیا دا جرأت وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا واده دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ساعت څه وخت را منځته شو؟
لومړی ساعت مصریان اختراع کړی دی، او په یوه چیز څه وخت دی بیا بابولی ها تقریبا 3500 کال وخت تعین کړی دی.
د ساعت ارزښت په څه کې دی؟
ساعت په خپل ځبان خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته چې په کورونو کې بیلابیل ډوله ساعتونه شته دی، حتی د آرشیف په ډول ځان سره په کورونو کې ایښي دي، له پخوانۍ نه نیولې آن تر اوسه پورې.
او په ډولونو کې څومره بدلون راغلی دی؟
ساعتونه مختلف ډولونه لري، مثلا د لاس ساعت، دیوال ساعت، په میز باندې وړول ساعتونه دي چې خودل کیږي، ټلیفون کې وي، کمپیوټر کې.
نن امدا موضوع چېړو په پایل کې د ساعت لرغونتوب ته تمکیګو، بیا یې ارزښت روښانه کوو. د ساعت پاکله مرکه هم درته وړاندې کوو. د خبرمنه ما فرشتي مرسل جوړ کړي، ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، بشر د خلقات لپاره په دې فکر کې وو چې ځان ته اسانتیاوي رامنځته کړي. دوی وغوښتل چې شپه او ورځ په ساعتونو او غړی باندې وویشي. په پایل کې د وخت د معلومولو لپاره له طبیعت څخه کار اخیستل کېده. مصریانو په اسمان کې دوه ستوري د شپې د دوه ساعتونو لپاره په نښه کړي وو. ورځ به په دوه برخو ویشلې وه، هرې برخې ته به یو ساعت ویلې. په پنځلسم قرن کې له لرګي څخه ساعت او عقربه جوړ کړه. دا ساعت به د لمر په مرسته څرخېده. بابلیانو له میلاد څخه شپږ قرن وړاندې د یو ساعت لپاره شپېته دقیقې او د یوې دقیقې لپاره شپېته ثانیې مشخصې کړې. ورو ورو د ساعتونو په ډولونو کې بدلون راغی. په پایل کې یو آلمانی مخترع په دې وتوانېد چې لومړنی اوتومات ساعت جوړ کړي. وروسته بیا په سویس کې پرمختللي ساعتونه جوړ شول. جی بی سرمیزی او دیوالی ساعتونه بیا په 19 میلادي قرن کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دود شول. جی بی ساعت به دومره اصل او با کیفیت و چې په عامه خبره له وو پوښتنو څخه به راتلونکو نسلونو ته پاتې کېده. یاد ساعت به د یادګار په توګه په ډیره مینه او احتیاط سره ساتل کېده. د کابل اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې تر ټولو جالبه دا وه چې ساعت به ګلپوش کېده، بیا به د زوم په غاړه کې اچول کېده.
مثلا د لاس ساعت دیوال ساعت دیوال کې چې لګېږي، همداراز په میز باندې وړول ساعتونه دي چې ښودل کېږي، ټلیفون کې وي، کمپیوټر کې. یو بل شی چې زه ورته متوجه شوم، هغه یو ډول ساعتونه، همدغه ساعتونه وو لکه د غټ دیوال کې چې لګېږي، دا به په ودونو کې ځینو زلمیو ته په ځانګړو ګلونو کې جوړېدل او غاړه کې به ورته اچول کېده د واده زلمي ته. نو ساعتونه په مختلف ډولونو لري او خلکو د استفادې وړ دي.
د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری چې په یو ټلویزیون کې سیاسي بحثونه مخکې بیایي وایي چې ساعت د هر وګړي په تیره بیا د خبریال لپاره ډیر زیات مهم دی، ځکه وخت باید له کار سره برابر وڅرخوي. هغه د خپلو ساعتونو پاکله وایي.
په کلی کې به چې مونږ کله کیسې اورېدلې، کله چې کلی ته راغلو د مهاجرت نه، نو دا خبره به راته کېدله چې مونږ به دغه وخت داسې معلوموو چې پلانکی کنډو باندې به لمر راغی، نو موږ به چې دومره بجې شوې په پلانکی کنډو باندې به چې لمر راغی، یا دغې ځې ته به چې لمر راغی هغه نښې ایښې وې، ګواکې وخت دومره شو منتظر و چې لمر کوم ځې ته رسیږي چې څو بجې به شي، بیا ځینې سیمې ورته په نښه کړې وې. دا نو زموږ د کلي یو تاریخچه وه. لومړی ځل ساعت ما چې په لاس کړی و، سیکو ساعتونه و، هغه ماته ډېر پخه زموږ ضروري و خواښې وه، هغه د حج نه راغلي و هغې راته راوړ. بیا نو دویم ساعت چې و هم ماته ماما راوړ، زیړ ساعت و او خلکو راته ویل چې دا طلایي دی او که څنګه دی. بیا نو هغې نه وروسته چې کله موبایل راغی، بیا زما ساعت سره علاقه کمه شوه، بیخي مې ورسره کمه شوه. تقریبا چې زه رازلمه شوم ما ساعت نه دی په لاس کړی، او دا دوه کاله کېږي چې ساعت ته مې ضرورت پیدا شو. زه سیاسي بحثونه چلوم، نو بیا ما دپاره د وخت دغه ډېر مهمي کنټرول چې زه مېلمه څنګه کنټرول کړم او په څومره دقو کې هغه نسوال واخلم بل چاته یې ورکړم، نو دې لپاره ما د ساعت لازمي شو. د امریکا نه ملګری مې راغلی و، نو ماته ساعت راولې. زما خو ساعت نه خوښېږي، ته په لاس کړه چې په لاس مې که یوه ګوتمۍ وه چا سره هغه مې راکړ، نو زما لاس او ګوتمۍ او ساعت دا ډېر ښایسته ښکاره شو. نو بیا مې په فیسبوک کې عکس واچو، بیا ټولو خلکو راته ویل چې ساعت په لاس کوه ډېر خطر سره ښکاري. هماغه چې شو ساعت ته مې توجه واوښته. اوس ما سره ډېر قیمتي ساعتونه دي، شپږ دانې به وي، خو یو باندې ما پیسې نه دي ورکړي. ملګري مې چې بهر کې دي، ماماګان، خپلوان، دوستان، هغوی راته د خارج نه رالیږي. کله کله ورسره پتنګم شمه چې وزن ډېر دروند دي.
د شینواري په خبره ساعت هغه څه دی چې اکثره وخت د دوستانو لخوا ډالۍ ورکول کېږي. ساعت ته د اړتیا او عادت له مخې هره ګړۍ کتل کېږي، او کله چې ورته وکتل شي نو دوست او آشنا مو سم له واره سترګو ته درېږي. لیکوال او ژورنالیست عزیز اتل هم وایي چې د پخپلا په ساعت باندې پیسې نه دي ورکړي، ورورې له بهر څخه ورته لیږي.
بیلابیل ډوله ساعتونه مې ورنه استفاده کړې ده، کار کړي مې دي، خو له بعد امرکه زه خپله شخصا ساعتونو سره ډېره علاقه نه لرم. زما ورور خارج کې دی، هغه راته بیلابیل ډوله ساعتونه را لېږلي دي، را سره شته دی. د قیمت له اړخه ډېر قیمت والا هم پکې شته، د کم قیمت والا ساعتونه هم پکې شته دی. خو زما خپله چې خوښېږي هغه ساعتونه مې خوښېږي چې سپکې، زیات درانه نه وي، په لاس کې باندې وزن کمی. یو بل دا ده چې ساعتونه یا ساعت یا وخت یا ټایم، دا د انسان په ژوند کې ډېر ارزښت لري. ځکه څوک چې وخت ونه پیژني، په وخت ونه پوهېږي، نو څنګه به وکولی شي چې هغه د خپل ژوند چارې تنظیم کړي؟ مونږ هم دغه ساعت یا د منټ یا د ثانیې یا دقیقې پر بنسټ باندې خپل کارونه تنظیموو. نو ساعت د انسان په ژوند کې ډېر تاثیر ګذاره دی، اغیز لري.
ښاغلی اتل زیاته کړه، کوم کسان چې ساعت او وخت ته ارزښت نه ورکوي، ټول ژوند یې ګډ وډ او بې پلانه وي. نوموړی دا هم وایي چې اوس په موبایل کې ساعت د نورو ساعتونو بازار کمرنګه کړی دی.
هغه کسان چې له وخته غافل دي د وخت په ارزښت باندې نه پوهېږي نو هغه تبن له ستونزو سره لاس او ګریوان دي او سات هغه سیز دی چې موږ او تاسو ته وخت راخي. خو په اوسني عصر کې ټکنالوژي او بیا په بنسټیز ډول موبایلونو د سات په فرهنګ یا دود باندې ډېر اغیز کړی دی، ځکه چې اوس خلک د دې په ځای باندې چې سات ځانته واخلي یا سات خراب شي وي سي جوړي کې پخوا به خلکو ساتونه چې خراب شول جوړول به خو بعد مرغه اوس نه جوړي، ځکه نه جوړي چې د ساتونو ځای موبایل نیول دی. موبایل ډېر په اسانۍ سره هر سړی کولی شي چې د خپل جیب راواخلي او ټایم پکې وګوري. سات په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس همداسې خلک شته دی چې په کورونو کې بېلابېل ډوله ساتونه شته دی، حتی د آرشیف په ډول یې ځان سره په کورونو کې ایښي دي، له پخوانیو نه نیولې آن تر اوسه پورې بېلابېل ډوله ساتونه دي چې دوی سره شته دی. خو په ټوله کې سات ښه شی دی او زما هیله همدا ده چې ټول خلک یې وکاروي. سات زموږ او ستاسې چارې تنظیموي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو غوښ ووري د لارل سو درې څلويښتم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې په لرغونو زمانو کې ساعت څه ډول وو او خلکو به د کومو هدفونو لپاره کاراوه، دا او د ته ورته پوښتنې مو د تخنیک په برخه کې لڅېړونکو انجینر قیام څخه په یو مرکه کې کړی دی. په پایل کې مو د پخوانیو ساعتونو ډولونه ورنه پوښتلی دي.
لومړی ساعت تقریبا 55,000 کاله مصریان اختراع کړی دی او په یوه کې څه وخت دی، هغه د لمر او د حرام سیوري د دین استفاده کړی او وخت تعین کړی دی. خو دا یو مشکل درلود چې د شپې په وخت کې هغه مشکلات درلود. بیا بابولی ها تقریبا 3,500 کاله دا د پیشرفته‌تر ساعتونه په فکر و. لومړی ساعت لمر ساعت خورشیدی، دوهم ساعت د شګدی. بیا مصریان د اوبو په فکر وشو چې افلاطون لومړی کس دی چې د اوبو ساعت پیشنهاد کلی دی. په طول مدیترانه که دا رواج و شمی ساعتونه، د فانوسی ساعتونه، د دندهی ساعتونه، د اوبو نجومی دیر دولونه لری.
دا خواه اغا ساعتونه و چه پا پایل که کلا ساعت را منز دستانو دا غی دولونه و رازو ووس اثر تا پا ساعتونه که تومر بدلون را غلی او ووسی چه نمونه دی؟
مثلا دیواری ساعتونه، سرمیزی ساعتونه، جیبی ساعتونه منز را غی. اوس دیجیتال رو شوگی دی؟
بله، کلکی سات را منز دست یو دول ساتونه و چی جی بی سات بیورتی میل دیگو پا کلکی سرطاوکا پا تیره دی زیاد تومور کسانو با چوم را پا غور سر دا ساتل؟
زی چه ولکه اون زما پا یاده چیز منگ نیکاگان او دا سپینگیر خلق دا معتبر خلق تقریبا دا دواسکت پا جیب که دا سات دلدود او دا زنجیر تلشوی و بیا سو پختن وکی چیز سات سو دی دا سات یک پوش دلدود اگه خلاص کلو بیا خلق دا ویلی چی سو بجی دی. اوس دا انتیک پنوم او سمشته دا ساتون لری
بله.
ما لیدلی دید پا کابل که
لسات نه دی کور دی تازین لپارم دیر زیاده گرد اختل که دی بیلگی پا توگا هم دا ووز دی تاس پا اتاق که من گوروز یا دیر کلی سات دی 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 پاک لراتو آید چه پا دی بانی وقت معلومه که دی کورتی دی خواست لپار دل تیخه
نه دا دی کور دی دیکور دی خوب کار کوی خواه گلاله آواز هم لری دنگ دنگ
لول آواز
آه لول آواز لری.
پا علمی لحاظ ساعت چون مره بارزش دی؟
دی ساعت ارزش دوم را دیر دی پا طول جوان که دی اختراع دی تخنیک دی پروازونه دی سفرونه بی ساعت مشکل دی طول نلایی که ساعت دوم را اهمیل دلی مثلا چا تا واده ور کوی مخصوصا دی تخنیک او د پروازونه او سفرونه د کشتی سفرونه ډیر دقیق او ضرورت شات.
ډیر مننه انجینر صاحب تاسو باندې وسی.
ډیر مننه.
درنو دوستانو په دې اله چې د ژوند هر غړی مو په خوخی او نیک مرغی تیر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیا پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری.